تربیت کنه. دا سفر هم داس معلمیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یو هڅه ده.
جرمنی کې میشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمني امنیت ته ګواښ جوړوي.
دوی چې دی دا خبره چې په سټېشنونو کې ناست دي، په ټرینونو کې ناست دي، وروره او بس داس مالونه په غاړه کې اچولي او بس منډې را منډې او ها او هو او جنګونه او دا خبره چې شپیلي واله او په لارو کې ودرېدل او دا ډیر زیات سپک او پریوتی کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلی. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځال او مرکز بللی دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته د تورلیستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته
کړي. امریکایي کانګریس او په زیلنسکي او ډاکټر غني یې بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی وتښتید خو زیلنسکی اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی مخ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو.
نو دی وغواړي چې د یو سیاسي استفاده وکړي، بلخاصه د امریکې د جمهوریت غوښتونکو ګوند، او داسې ونمود کړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان نفت ولویستلی دا ناسمې دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د 10 میلیون ډالرو انعام دی، په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وثیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیايي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی، ځکه له دې پرته یې امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې معنا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجنډا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لیست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه و. یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې ښاغلی سراج حقانی و امارات ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و امارات ته باید د کنداري شیخ ته پاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل په دې کې ځینې خبرې کړې دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلې. او درېمه خبره دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سرټمبګۍ څخه ستړي شوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیډرشپ ځوان لیډرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمې او لیبرالې خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت ښیي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه دریش پته کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سه‌شنبه په ورځ چې 15 تنه پکې خزي هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړي او له طالبانو غوښتي چې نړیوالو بشري حقوقو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بلل دي او ټینګار کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته لاغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدر اعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پریکړه کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی کله افغانستان او سوریه څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ولډېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللی او هلته لوی شوی بریدګر سلیمان عطایي تیره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په گزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې وو، خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخ او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیارخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. د مسلې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناشتي او د سمالونو د غاړې نه تاو کړی او سه مهربانه کالر دغه کړي ته بس چې مسکو د فتح کړي دی او ډیلې د فتح کړي دی او اوس رواني بل ځای پسی خګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستاینا منګ ژرنده چلو او د قبر مز نه خلو. څوک د نیستاینا څوک د مجبورینا راغلی و دلته د ملکونو ته دلته چې د سای مهربانه بیان په پوزه باندې مچ نه پریدو. نو دوی ته مو دوی نه مو هیله دادا چې ګوري مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور مخپل جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړی دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ورځ ته یو کس چې دی سای مهربانه بارمان کې یو پولیسي په چاړه باندې وو او څه کسان نورم ټپیان کړو، هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نشه دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی ور باندې ژاړي، ټول خلک ور باندې کوي چې ولی د خوستا امنیت هم نیولیو. یعنی د سر هغه وخت کې فکر وکړو هغه ویډیو کې بخکاري ګوره تماچا وسره دا هغه کول شو دی اشتراي وای، خو ګوره هغه داس نه کاور باندې ځکه هغه داسې روزل شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسي ته به ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا به قانون نه پرېښود رانیوی. ګورئ نو په تاسو اوس ګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړي. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخدریزه دي او هغه د جنگونه کا جنجالونه کا او سه مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن دی، خپل خاوره ده، ام دې لپاره دې خلکو چې دې زحمتونه ایستلي دي تا د لپاره خو نه دي ایستلي خپل ځان خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي تم په کې دلته چې دې اسودای
او وروسته لاغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لیست لری کړ. د طالبانو حکومت د هرکلی ترڅنګ دا اقدام د دوړخیز اړیکو او اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بلل دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړی دی. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لیسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخې سیاست لوبوي. دوی د افغانستان په خپله صادق نه دي ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله زمال نظر دا چی قزاقستان دی طالبانو نوم دی تور لیست سخیسته کرده دا دی روسیه سر تفاهم سر دا کار شوه دا دی دیر پاره چی روسیه او گوری چی نریوال دی دغو پر اولان دی سخ برگون خکار کی یو حواد وای چل دی تور لیستانو زال دا او بل دی تور لیست سخیسته کرده د دغه ټولو خو بدو پر وړاندې یوازینې لار د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یوالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بله غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ایز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د ډله ایز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې داسې جوړې شوي چې ډېری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسؤلیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال دیده شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوې چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې امله اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې، خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده. د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړ. ملت یې نابود شو، زیربنا یې نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و، ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایدن له افغانستانه په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی لیوی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال دغه راز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کم سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونی له څو کلن ځن وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه احمد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تېره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پر لپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوي دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دیرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکه د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي، به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله یې چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي. او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابرول دي چې په خپله مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښ زنجیر برابر شي نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاريږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوی نوم پیدا کوي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د وی ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ خبرګون نو پارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسی سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله لمنځه ولاړه او ځینې مړي یې د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نشول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پرلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نه غړو نیول کېدو موضوع و. پرلتوال ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه اته کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړی ده چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون نه نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په خبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ د لاجنو نه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له نهو میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخو په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مڼې نتیرونه په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکن پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټر سایکل ټکر کې ژوند وبایله. دغه د مڼې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غوري کیسه هغه محل درنه شو چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خبره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدی پیخ وروسته ځای فعالانو د ملکن پونتون انتظامیا په زورګوي او محصولینو سره په دوه مخي چلند تور نه کړو. یو لوی شمیر فعالانو د پونتون دنګړ مخي ته د موسیقي آلات سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقي غږول باید جرم نه وي او محصولین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوی اصول نه مخي له پونتون وشل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه وته چې د مساک لاس پلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغې ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
پای چې کم دی د مرسا بچی سره ریسټیکټ به کی تکم کول کولا خان چې ریسټیکټ به کیسه چلوي
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړي چې خپل یو مخامه پاتړن منځله ده. خو د طالبان حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل. خو لوی خوا کې د غلطه د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه. بل خوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوه دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړه خه نوم لري د خلکو لپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غنداب سره دا توت راوړم او دا نګي نګي ټولوم او د دې په د بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
خور ور راغلی د هلمند دی د هلمند اوسېدونکو نو دلته راغلی و کندهار ته او خاص د دغه د پاره چې دا د توت میله و سس خرغو بارانونه وسو دا چې بیا وخته توتانو تم ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کیږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسیدونکي یو، د هلمند څخه نن راغلو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی، په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کیږي.
خو بل خوا په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کروندګر وایي سږ کال ترې نه فصلونه مرضونه وهلي او حاصلات یې خورا کم شوي دي. یو ځایي کروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جریبه ځمکه یې کرلې وه چې پخوا به ورسره کارګر هم پکې بوخت و، خو سږ کال د دغه څلور جریبه ځمکې نه یوازې یو جریبه ځمکې حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سږ کال کندهار کې یوازې اته جریبه ځمکه په ځمکني توت باندې کرل شوې ده.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ښه کارګر پراخته وه، ښه باید نرخ یې درلودلی. نو اوس دا په الحاله چې اوس دې مرضونه وکړله، اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی. اوس د مرضونه یې وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دې موږ ته یې دواوې راوښي، یو دغه راوښي چې موږ ته ستغه دغه وکړو، د دواوې ورکړو. اوس د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 افغانۍ و کیلو، په 300 افغانۍ اوس چې دی کیلو په 200 افغانۍ دی. نو دا د څه وجې
د ورځ سمدا غوښتنه ده. دا توت موږ کړی د نوې شیم کندهار ته داخل کړی دی. نو بیا چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته دواوې راوړي چې موږ د توت په ورځ د څلور جریبه ځای و، نو دا د اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی. نو کال پر کال موږ ته خرابیږي. ده اوس موږ دا د غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو. نو موږ باید چې د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وو ډېرې پیسې جوړ دي. اول د څلور جریبه ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول، نو اوس خراب شول. غنم بیا دونه وصول نه کوي. اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوي دي.
ابل خواته چین د مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارد کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدای شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریضو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه واوسي. چین د مریض برېښنا دوه نورې شبکې نینګ شاټنګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري، خو نوې جوړې شوې شبکې پخوانی ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د مریض برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو مریضو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړې. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنونکو په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي. چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولیږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو خپله ومه ورځ له سعید چینوالي سره مه هېروئ.
آزادی ملما السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر منوریدونکو د نن په ځنګړې مرکه کې د خوست له سندرغاړي سره د زړه خوله کو هنرمند په خو د خلکو په محفلونو کې هنري ذوق خندا او خوښي ویشل، خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګیدلی. ماستر چینوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نورې د خوښیو په محفلونو کې ویلي. له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مو رابولم.
تاسو ته سلام. تاسو قدرمن اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. زه د خوست ولایت دی متون یما په متون کې مده خل چینه کلی یما تخلص می دی خپل کلی خیره
چنیوال صاحب د ماستر نوم لکم زید در پسراغه تاسو شاګردان لری دی استادې لقب مو اخیسته
نه او استادې لقب مې نه اخیسته دا درو خونه شو ویلې او خو په ما باندې مشوم توف کې یو ورور دا نه ما یخي او د ماستر نو بیا چې کله زر رډیګانو ته تلمه نو ما ته به ټول وی چې یلا خو ماستر علی خیدر دی ماستر رحمان ګل دی ماستر رحیم ګل دی لکه تا مونږ یو تخلص غوره کو کنه نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومې دو د رډیو کې یو جرنالیست وو هغه ته وی چې ته ماستر چنیوال شو د خپل کلی په نوم وښه بس دا تخلص ورو کړو بس هغه تخلص اوس په موسی مشهور دی نو
څومره عمر لري چې نیوال صاحب د خپل ژوند د لمړی کلونو د ماشومتوب کیسه درته وکم
تقریبا اوس به ما 20 30 دا سیما ماشومتوب نه ډیر وخت نکېږي یاره تقریبا 14 کلن عمر کې ومه چې ما دا غاني بجاني ویلې
درس دی ویلې مکتب ته تللې
درس خو مونږ د غې پن پاتې کړو کنه چې دې پن سره مینه او شوق میو پن ته زه شوق کړه غلې هم د کیسب زما خپلم نه دی او د پلاران کې کیسب مینه دی او دې ته زه شوق کړه غلې یم
نو په د هر لاس کلنې یا څور لاس کلنې چې تاسو سندري ویلې ځان ته مو خپل سندري ویلې کله کوم استاد سره وې
نه هغه وخت خو که د توه ما چې توایم چې کوم کال به وینو ما د چانه زده نه وي ما د خپل ځان شوق کولو ان خپل غانیم به ویلې چې چا به غنار کړه داسې لکه نبی وزیر لکه تلور خاده دا غاسې ګل نذیر منګالا به د غزل خوان رو کولو د غزل به ویلې مایفلو کې به ویلې وښه خیر کې بیا کې سټ ته وروته ما کې سټي مې کولې نو په خبر ته بتلم میاش تمبم وکړه بیا هم به دې پټه پرشیانو ته کې سټي دې کولې او اخ کې وښه بس داسې غلي سیرتلو سیرتلو وښه اوس دې سپکر ورسید
او څومره سندري مصابت کړې دي چنیوال صاحب
یاره دا کې به تر دروغ جون شمه په دې خاطر چې ما ډېرې کې سټي سب کړې دي ډېر پلیسونه مې هم جوړ کړې دي او مې دونی مې هم ډېری ویلې دي ډیټ غنې لکه جوړا غنې مې هم ډېری ویلې دي ډېر سندرغاړو سره چې نکو سره او نرمندانو سره مې ډېری غنې ګاډم ویل دي نو حساب نه راته کې چې څومره به ویلې
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سیډي غنې یا ورسته بیا چې کلیپونه راووتل څومره دي په مجموع کې ټول
یاره نو دروغه دي نه وی ا داسې یو څلور شپتاو یا کې ساتم به ډخړې وي ځکه چې یو لمبارې مور غلو په لمبر نه معلومات ته ورسو پاتیم کې یو څلور شپږ پنځوسو کوو پنځوس لمبر کې ساتي مور غلو نو نفيګم چې څومره کې ساتي شوي دي او مخالو کې خو بيخي حساب نه کېږي ځکه چې ودونو کې خو بزرخاو غزل شوی دی ار وده کې یو شپه کې 2-3 غزل ویل کېږي
او دا ګډه مشترکه سندره دي چې ویلې دي کنه دا د لچا سره ویلې دي کوم سندرغاړو مېرمنو سره
او دا خو په نرمندونو کې په نارینانو نرمندانو کې مې برام جان سره ویلې به خان سره مې ویلې دي د لور خط سره مې ویلې دي مشهور سندرغوړي دا شیخ سخو سره مې ویلې یاره ډیر دي نو چې داسې کم تیر و نرمن نست لکه دا څوک چې موږ نه مشران و لکه رسول بادشاه دی یا دمساز یغ دی یا رون بچا دی یا ماستر علی خیدر دی سره مې نه دی ویلې د مشران سره خو دې نه در کوز څومره دی ان شاء الله ما گاډه غنې او زنانو کې مې بیا ندی اغول سره کړې دي شینا اغول سره مې کړې دي ان از یا یو کیسټ می پیتاپوشو ټریکونه راته جوړ کړی و چې د دې نه لاړم په خواسته حالت ان از یانه وکړه خسته او غي غاني ویلې بیا زوم ورو ختم کنه خپل زینه راته پرخولی وو اغه غاني می سره یو کیسټ کړو کاریش می په نوم وا اغه جنه کیسه سره می گاډه غني کړی و یو ټریک ته جوړ کړو ان غمس کیسه غوي تاسو وی نغمه سره ټاپې مو کړې و خو روسه په دې پخمان شوم چې یاره نغمه سره ما کې ځلځکنه وکړي چې زه نه وم خبر چې یاره نغمې ماته ټپې جوړې کړې. ما ته ویل ته خپلې ټپې وایه دې ته بل هنرمند ورجیګو، تا خپل ځایونه ډخ کړه نو دې ته به بیا بل هنرمند راولو که نه. نو چې ما کله خپلې ټپې وویلې هغې ته بیا نغمو ټپو ته ورخېګوم که نه، نو یو جوړ ټپې مې سره هم وی
چل در باندې کړی
چل شوی دی که نه لکه ټپې ما سره سره دي.
او د مېرمن نغمې خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه یې کړی چې د دې له خوښې پرته ستاسو غږ له د دې له آواز سره مکس شوی.
نه، نغمې سره مو اړیکې نه دي شوي، نه دي ما سره اړیکې کړې دي، نه ما خو لکه زه هم پښمان وم ولې چې ما ته فاته نه وه لکه دوکې خبره وه. اکثره پیتاپروشیانو دا دوکې کولې که نه، بخانې داسې نه زیاته ورخېګوله وه لکه زه یې نه زیاتې سټ ته خېګوله وم، داسې کورونه یې کول چې کوم هنرمن نه بې وکړ نه یې نه بې نیم وکل کاټ کو دته ووي چې دا ساته جوړ ده دا ټریک، نو چې ته یې ته به ته ویر وختې ولته به دی جوړه کړل که نه میسنګ بیو جوړه وکړو. نو کیسټ بیرو بسله چې پلونکی پلونکی کیسټ اکثره دوکې شوي دي.
له دې وروسته فکر کوي چې کافي تجربه مو ترلاسه کړې ده چې څوک به ستاسو له آواز نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی؟
نه نه، بیا نشي کوی. او خو اول خو هغه وخت تیر شو، خو لکه پېښور کې ډېر چالو وال روان و، هنرمندانو سره ډېر غکې دي که نه، او داسې هم شوي دي چې یوه هنرمند په سر ډېرې پیسې اخیستې شوي دي او پیتاپروشیانو ډېرې کمې دی ته رسولې دي که نه. داسې د غارې دا وکلې ټریک دا ډوزونه یې جوړ کړي دي، دا اکثره دا دوکې شوي دي ډېرې، خو آینده کې به نه کېږي، آینده کې به ولې کېږي.
ماستر چنیوال صاحب، ستاسو په هنري کارونو زوړاندې نورې پښتنې هم لرم چې درنه وبې کمه، مګر مخکې له نورو پښتنو دا یو پښتنه ماته مهمه ښکاره شوله چې یو سندرغاړی څو کاله تقریبا ولس اتلس کاله سندرې ووایي او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنکړل شي، په هغو سندرو پسې تاسو نه خپه کیږئ اوس چې په خوست کې اوسي او اجازه د سندرو نه درکول کیږي؟
بالکل، لکه د ونرمندون په مثل داسې دي لکه میان چې اوبه نسجه کې نسیله ویخېږي، اکثره ونرمندون ډېر خفه دي په دې خاطر چې دی خو کې کاروبار و دغه، نو یوانه څو په دا به عمارت چې روغلو افغانستان ته دا موسیقۍ نه چې اوس بندیز دی، نو زه خپله یو غله رمه د وطن غام کې هم ډېر یم که نه، زه د خپل وطن غام هم ډېر اسپرا دی. مو یو مرکه کې یلی وو چې کچېری کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي، ما د سندري نه وی کړی چې په سندرو مو په سندرو کې نو سم دی ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وی ټول افغانستان په امن کې وی، نو مو د سندري نه وی کړی مشکل نشته، نو اوس امن شته ډیر.
چنیوال صاحب، بیرته کستاسو د هنر مسلې ته راشو، دغه شیرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مو اخیستل؟
چې صفه خبره وکم، مو خو اول قدم کې نبی وزیر شیری وکړله، نبی وزیر شیری نه کړی دو اولین کې کړو چې جار دی مې یعنی جل کې ژوند اټ پی مې ویلې ډېری مشهوري وي، ایغین عبدلی مې وښه تاسو بیا ډېر شعرونه شعرۍ وکړې بېخي بېها ده، ډېر شعرونه چې ډېرو نمونه هم نهسې دي مشهورو نه بغیر اکثره ډېر شعرونو نمونه هم نه راځي، ولې چې بیا بې کیسټې نه دي کولې، مونږ به خالي کیسټ دي کولو بس خپل به راتلو وطن ته، نو ډېر شعرونو نمونه اوس هم نه راځي. شاعران د خدای ژوندي لري، دې په سر مونږ هم یو څه یو.
Yeah.
درمن اوریدونکو د خوست ل سیمایز هنرمند سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکاوري. چنیوال صاحب ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکې لپاره مو زمونږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعري هم ډیر زیاته ده. مثلا یو مثال زتاست ماغه د لغات وایم تاسو ترمنه په دې کې ډیر زیات بلدی است. دا ولسی شاعري تاسو هم کړی؟
اولین ډیر ډیر دغه مونږ خوست سندرغاړي خو اکثر شیرون او سندرغاړي مونږ د سیمې ډیر شیرون انګستر خو خپل خوست کې سندرې وای ولسی شیری خو چې دلته ونه کې هیڅ کیږي نه په مینوالم شپږ وای.
نو کوم کوم شیرونه تاسو ویلې دي؟ یعنی په کومو ولسی فرمونو کې تاسو شیرونه ویلې؟
لکه لغات دي کنه دلته خو اکثر لغات شوی دي، وطنی گانی شوی دی، غرانی سندری شوی دی، بدل ککڑی علی شوی دی. مونگ وطن که اکثر ولسی شیون خی مونگ داغ دی، چاتان دی، غرانی سندری دی، لغتون دی، دا شیون دی مونگ ولسی شیون.
دا ککڑی غاری او د اتن غاری دا چه تاسو وای تپی دا خو دا سینه پا سینه را انتقال شوی دی او شتا پا پختو ولسی ادبیاتو که لپخوان شتا لپیره و رئیسی. مگر دا لغاتو دا سی یو فورم دای چه اغا فلبدیها ویل کیگی، یعنی سمدستی اغا سندرغاری شاعران چه سندری وای دا سمدستی جوڑوی. دا غا فلبدیها شاعری دا لغاتو هم تاسو کلی دا؟
اول نه ډیر شیرونه ما خپلم داسې یلی دی خو مود ګوډ می خپل جوړ کړی ام دی یلی می ام دی او اکثر می ډیر خپل شیری چې کومه داسې یونیم شاعر غول د بیا می ملګری په نوم ډول دی خپل ما ته شیرای غو نه خوان نه روغول چې زه خپل نام په شیرای کې ورکم شیری ګرونه دو شیری یو خدای پر په برخه دو چې پښتو ته انانات کلچر دی دا ټول کېږي موږ په لغاتو کې د لغتی شیرون اکثر په دانی باس سره کې په لغاتي یو چې ویتوي چې زب تیرا و ما بمبار دې کوم بل ویتوي چې زه تو غندای زب تو ول ما نه دی پریګدم دا داسې خبره ده
ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب یو خپل سندره دی چې تا ته ډیره ګرانه وی خپل سندره دی وی دره ته زمزمه کا
صحیح ده درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی داسیو افغان ته ضرورت لرم داسیو افغان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم زته وچ لال می پسر توت یما زته وچ لال می پسر توت یما وسو مباران ته ضرورت لرم وسو مباران ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم وخت کل نظر منګل رپور کرا وخت کل نظر منګل رپور کرا ولیم گلدان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم
ډیر الله ډیر زیاته مننه چنیوال صاحب ډیر خلې سندره و یو بل پښتنه دا چې ورسته لدی چې په سندرو بندیز ولګید په افغانستان کې څه کوي تاسو یعنی انسان خو دې ژوند کول لپاره یوه عایداتي سرچینه ته هم ضرورت لري اوس تاسو څه کوي په خو مو ل سندرو نه یو څه غټل
اوس خو چې سپاره ته وایم دا څه چې پیکر کوم اکثره ونرمندون لایا دي زه خپل چې سپاتو يم لایا یم هیڅ کاروبار مې ولا نشته لایا ګرځم نو آینده کې به ګورو کدا څه یو چا مرسته وکړه چې خارج ته کوم لار ته جوړ کړه کوم زیته وته نو خادو چې یو زیته لوټ شو مونږ ژوندم د څه تریخ شوی دی دی خاطر چې کاروبار مې لوړ دی نو غوړو چې داس یو خلک خپل افغانیان خپل پښتانه خپل زمون خلک دی ولرمندونو سره مرسته وکي چې یو حد په ورسوي کني دلته ټول به کور دی اوس بس موت خل موت خپې مولادو کوي نو بس دومره گزارا چي لو چورې زړونو نور داسې سرمایه مرمایه نشته ولرمندونو سره چې دې کوم کاروبار پوکی چې وکی نو بس مخ کې مې یادونه وکړه چې مو ته خپل مولادو کوي
یوازې است ک وعده مو کړی
وعده مې کړی دی وعده مشته
مشومان
او مشومان هو پنځمې بچیان دي یو مې وړي کې لور کوي دا
نام خدا خدای دې در تستر کې چنیوال صاحب دې راتلونکو لپاره څه پلان دی څه پروګرامونه لري ژوند سره څه کوي او ژوند به تاسو سره څه کوي داسې یو اټکل لري یو پلان دی راتلونکو لپاره لري
ولا نو داسې پلان خو نشته نو چې زه ته وایم چې دې فور دې لپاره خو بس چې کوم شاید هغه باندې چې مونږ کوم موسیقي غوول هغه نور خو داسې پلان نشته چې زمږ یو کو نو معلومات نه تا کیږي وسفر خو
د ازادې میلما پروگرام کې مو د خوست له سیمایز سندرغاړي ماستر چینهوال سره د ازادې رادیو ځنګړې مرکه اوریده. قدر مون اوریدونکو، په پای کې د خغلی ماستر چینهوال یو سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بیا مو پاک الله ملشه.
Joan Kim.